مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زپام امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیز خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. اسلام آباد له یونانه ورغلی پاکستانی کډوال بیرته هغه هیواد ته استولی دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي ژر به د هغې سیمې معدنیاتو ایستلو کار پیل کړي، او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي امکان دی چې کالیفورنیا وسلوال برید د ترهګرۍ پیښوي. بشپړ خبرونه. پاکستان له یونان ورستانه شوي دیرش ناقانونه کډوال بیرته هغه هیواد ته لیږدولي دي. تېره شپه د کورنیو چارو وزارت رسنیو ته په استولي یو بیان کې وویل پاکستان ته په لیږدول شویو 940 کډوالو کې دوی یوازې 19 هغه وخت قبول کړل چې پاکستانی کارډونه یې وښودل. بیان وایي بې له تصدیقه هیڅ کس نشي قبلولی. همدا لامل دی چې تېر ماښام یې د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورغلې الوتکه یونان ته ستنه کړه. اروپایي هیوادونه وایي ناقانونه پاکستانی کډوال خپل هیواد ته ستنوي، خو د پاکستان کورنیو چارو وزارت لا تېره میاشت ویلي چې ستنیدونکي کډوال نه قبلوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو ژر کال پیل کړي. نوموړي تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د دوی موخه د معدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاو برابرول او پرمختیایي کارونه کول دي.
دې کې شک نه دی په کار چې کوم ځای کې معدنیات راوځي هغه ځای د سټیټ شي، خو د هغه ځای خلکو رویلټي، د هغې فنډس، عوام چې کوم دي، د هغې مزدوري، د هغې علاقائی ریسپانسبلټي، د هغې دپاره ترقیاتي کارونو دپاره نارتھ وزیرستان ته د هغې پیسه واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
کامران افریدی زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تخنیکي زده کړو مرکزونه جوړوي چې وسیدونکي یې د معدنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیاکاري موقع ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی او که څنګه. رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قمندانانو په خپلمنځي ډزو کې سخت ټپي شوی و. د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ویان سلطان فیضی بیګاب وویل دوی د دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی که ژوندی. دوی ویل له طالب قمندان ملا عبدالله سرداری سره تر لفظي شخړې وروسته په ډزو کې ملا اختر منصور ژوبل شو او په خراب حالت کې و. طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړه توګه بې بنسټه بللي، خو په پاکستان کې یو لوړپوړي استخباراتي چارواکي اژانس فرانس پرس ته وویل داسې شنبې یا نهې پر ورځ له کوټې سره نږدې په ډزو کې ملا اختر منصور سخت ژوبل شو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د منصور د مړینې نه البته د ژوبلېدو پخلی یې کړی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې د هغه هیواد له چارواکو سره ویني. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر نسیم سهر بیګا مشال راډیو ته وویل هغه هیواد ته ورغلي ناقانون افغانان ویر لري چې ښایي ولسمشر غنی له سویډنیو چارواکو سره د کډوالو خپل هیواد ته د پرستنولو سلا شي. د سویډن کورنیو چارو وزارت وار له مخه ویلي چې د شام، عراق او افغانستان ناقانونه کډوالو له کبله تر فشار لاندې دی او د دې بحران زغملو توان نه لري. تېره ورځ د جرمني چارواکو افغان ولسمشر غنی ته ویلي بل ځنې ناقانونه افغان کډوال به خپل هیواد ته ستانه کړي. په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي. دا چین ولسوال حاجی غالب مجاهد بیګا مشال راډیو ته وویل هوایی بمباری تیر مازیګر په شړل سیمه کې شوې چې پکې د په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 12 غړي وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم لا د دې وژنو پخلی نه دی کړی. یو پخوانی روسی پوځي قومندان ته په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د طالبانو حمله مشرۍ کولو په تور د عمر قید سزا ورول شوې ده. تیر ماښام یو امریکایي فدرالي قضایي جرګې ایریک حمیدالله چې د روسی طالب په نوم پیژندل کیږي ترهګرۍ ته د مادي وسایلو برابرولو، د امریکایي الوتکې ویجاړولو او د ټولوژنې وسلې کارولو دسیسې جوړولو په ګډون د 15 جرمونو مجرم وګرځاوه. اسوسییټډ پریس اژانس وایي په ورجینیا ایالت کې د قاضي تر سزا ورولو مخکې حمیدالله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او پر حکومت یې تور پورې کړ چې دی روسانو ته د پیغام ورکولو لپاره په نښه کوي. 55 کلن حمیدالله وویل پر ده د ترهګرۍ تور پورې شوی چې درواغ دي. ده په روسۍ ژبه د ژباړن په وسیله خبرې کولې او وویل هغه څه کوي چې ورته پیغمبر عیسی د کولو امر کړی. حمیدالله په خپله 15 منټه بې نتیجه وینا کې وویل د امریکا قانون نه مني، هغه عدالت نه مني او بد یې ځنې راځي. امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلی امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ایزې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړی بیګا په واشنګټن کې ولس ته د وینا پر وخت ویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې خو په کور کې یې وسلې وي.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وي. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود.
پولیس وایي د سید رضوان فاروق او د هغه ښځې تاشفین ملک په نوم مشکوکه وسلوالو په سان برناندینو کې پر یوې میلې ډزې وکړې چې پکې 14 کسان ووژل شول او 22 ژوبل شول. پولیس وایي دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري او دا چې فاروق له ځنو داسو مشکوکه ترهګرو سره اړیکې لرل چې امریکایي چارواکو ته معلوم بول. په واشنگټن کې د سعودي عرب سفارت وایي فاروق تیر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې 9 ورځې تیرې کړې وې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکاري سازمان غونډې په څنډو کې ل خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د لیدو پر مهال هیڅ نوې خبره وانه ورېده. چاوشغلو د تر پرونی غونډې وروسته وویل چې دا تمه لرل چې په یو غونډه کې به د انقره او مسکو ټولې مسالې هوارې شي غیر حقیقي خبره ده. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 521 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. پاکستان له یونان ورغلی کډوال بیرته هغه هیواد ته لیږدول دي. له طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو په مخه اسلام آباد هلې ځلې پیل کړي دي، خو افغان شنونکي وایي
هیڅ نوه یو حرکت د بهبودۍ او د ښه والي پرته د پاکستان لخوا نه کول ښودل شي.
په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي حکومت د استادانو ترقې ژمنې نه پوره کوي او قبایلو سره ظلم کوي.
د قبایلو سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي. د تعلیم په حواله سره، همدارنګه د هیل په حواله سره.
په روښانه مستقبل خبرونه کې درته د امریکایي فول برایت سکالرشپ په اړه معلومات درکوو. ندی گڑی لومڑی موضوع تو ورزو د پاکستان حکومت له یونان ورغلی دیرش کډوال بیرته هغه هیواد ته استولی. د کورنیو چارو وزارت بیګار سنیو ته پاستولی بیان کې ویلي ټول 940 کډوال د اسلام آباد هوایی ډګر ته ورغلی ول چې پکې یوازې 19 پاکستانی اسناد لرل، نو ځکه یې پاتې نور ستانه کړل. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پروز یو خصوصي الوتکه چې پکې یو کم 50 تن سوارو چې په غیر قانونه طریقه یونان ته تللی وو اسلام آباد ته ورسېده، خو په هوایي ډګر د کوزیدو وروسته ایرپورټ سکیورټي فورسز د داخله وزیر چودري نثار علي خان په هدایاتو الوتکه خپل حصار کې واغسته او د عملی په ګډون هیڅ چاته د الوتکې نه د کوزیدو اجازت نه وو. دغه دوران د اف ای ای یوې ډلې الوتکه کې د سوارو ټولو مسافرو شناختي کارډونه او نور دستاویزات وکتل چې پکې یوازې د 1900 د پاکستانی شهریت تصدیق شو. څوک چې اف ای ای خپل ولکه کې واغستل او باقی دیرش کسان یې هم په هغه الوتکه کې بیرته یونان ته ولېږل. د دې وروستو د زیارت پر ماسخوتن د داخله وزارت لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شو چې یونان پاکستان ته د 38 کسانو فهرست ورکړی وو، خو د هغې باوجود یې یو کم 50 کسان راولېږل او دوی سره هم د پاکستان کاغذونه نه وو او یوازې 19 پکې پاکستانیان وو. د بیان تر مخه ځینې یورپي ملکونه اوس هم د دواړه خیزه لوزنامې خلاف ورزي کوي. د یادونه ده چې د نومبر میاشت په شروع کې چودري نثار علي خان د یورپي یونین سره د غیر قانونه کډوالو د واپسې لوزنامه ځنډولې وه، خو د وروستیو کې یورپي یونین یو پلاوي سره د مذاکراتو وروسته په دې خبره اتفاق شوی وو چې پاکستان به صرف هغه خلک قبلوي چې ورسره د پاکستان شناختي کارډونه، پاسپورټونه یا نور کاغذونه وي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولې بهیر په اړه د ځنډیدلو خبرو بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بېلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملتپاله مشران کابل ته ورغلي ول. همداراز په پاریس کې د آب و هوا په اړه د نړیوالې سرمشریزې په څنډو کې پا پاکستانی وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل. کوي خواته ځنی شنون کې د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګه ګوري، نو ځنی یې دریض لري چې بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. د مشال راډیو خبریال ګلایاز د اسلام آباد او کابل پیچلو اړیکو ته په کتو دا رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. که څه هم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکي کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also the Afghanistan to the iqtisadi aur askari zaruriyat bhi hame pura call aur parham commitment to ki yahan tak ke transition to the economic transition or security transition agar zyada smooth better.
Islam Abad ki kidun ki conference aur da pukhtano qami masharano kabal ta safar nawlandi da Pakistan aur Afghanistan tarmez khabar tari pa tapa walalwi په دې دوه اونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو هلې ځلې په نظر راځي. د پښتون قام سیاستوالانو په خپل سفر کې افغان ولسمشر په دې قانع کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پیرس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو امر الله امان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو اترو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
لپاره دې چې همیشه کوم وړاندیزونه سوي دي، افغانستان حکومت همیشه د پلاس جواب ورته ورکړی ده. دا په د اخرو 15 سفرونو کې تقریبا 100 سفرونه زیات جناب احمد کرزی وکړل او دوه درې سفره اشرف غنی وکړل. هیڅ نه وه یو حرکت د بهبودۍ او د ښه والي طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل سو.
کارپو امرالله امان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولی دی او نتیجې نه دي ورکړي، خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دي.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہو یا کوئی ہو.
زما پان پاکستان ته د دې خبرې احساس شته چې غیر ریاستی ادارې لکه طالبان وي او یا کنور دا غوی ملاتړ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کې دي. فرض کړئ خدای دې نه کړي چې په افغانستان کې حالات خراب شي، نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پرېوځي. که چېرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي، نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپله ولکه نوره مضبوطوي.
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالاتو ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي.
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
شي. په افغانستان کې داسې عناصر موجود دي چې غواړي طالبان په سیاسي بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدای شي، خو په دې خبره اختلاف نشي کېدای چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي، خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لاره کې پراته خنډان له منځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلې شي.
د سند وزیر اعلی د اطلاعاتو چارو سلاحکار مولا بخش چانډیو ویلي په صوبه کې د وسلوالۍ مخنیوي لپاره به 13 نوي عدالتونه جوړوي. نوموړي تېره ورځ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته وویل دوی به د وسلوالۍ مخنیوي لپاره نه یوازې 8000 نوي پولیس سرتیري ټاکي، بلکې په حساسو ځایونو کې به پټې کیمرې هم لګوي. چانډیو زیاته کړه چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لړۍ به له کراچۍ څخه د سند صوبې نورو برخو ته هم غځوي. پښتنه دا ده چې دا ډول پریکړې د کراچۍ پر اوسنیو عملیاتو څه اغېز کولی شي؟ جواب محمد عمران راکوي.
دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې یو اړخته د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تیزی راغلی او بل اړخته په پولیسو، رینجرز او نورو وسلوالو ځواکونو حملې کیږي. دا فیصلې د کراچۍ په حالاتو څه اغېز پرې باسي؟ په دې اړه د کراچۍ خبریال او تجزیه کار مظهر عباس وایي چې دا فیصلې نوې نه دي. مسله دلته د ترهګرۍ د مخنیوي د عدالتونو نه ده. په تېر وخت کې دې عدالتونو چې کومې فیصلې کړي نو هغه بیا په هائی کورټ کې په کلونو د ځنډ ښکار وي. په دې غونډه کې یوازې د ترهګرۍ پر ضد فیصلې شوي، ولې د انتها پسندۍ پر ضد د تګلاره جوړولو هیڅ فیصله نه ده شوې. که په یوه مقدمه کې چېرته یو ملزم خوشې شي نو باید دا وکتلی شي چې کمزوري چېرته ده، آیا پلټنې کمزوري وي او یا پلټنې کوونکي چېرته ده. دغه ملزم ملګري خو نه و، د دې تحقیقات هم پکار دي. که په رښتیا داسې څه وي نو پکار ده چې مخکې راشي، او که داسې ونه شي نو بیا به په عملیاتو ضرور منفي اثر پرېوځي. د کراچۍ خبریال ضیاء الرحمان وایي چې په ښار کې امن دی، ولې د اپیکس کمیټې فیصلې هم نوې نه دي.
د ذکر ده چې د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته مولا بخش چانډي وویل چې اوس به د وسلوالو پر ضد عملیات یوازې په کراچۍ نه بلکې ټوله صوبه کې کیږي، او د غونډې فیصلې به هم په سختۍ سره عملي کولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مدني ټولنو استازو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي نصاب د کرکه خپرونکي مواد وباسي. په دې لړ کې تېره ورځ په پېښور کې وغونډه وشوه چې ګډونوالو یو مشال راډیو ته ویل د پاکستان په یو شمېر نصابي کتابونو کې تاریخ ناسم ښودل کېږي او د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو ذکر پکې نشته. د پاکستاني او هندوانو ټولنې مشر وای په کتابونو کې د مذهبي لږکیو اتلان هم شامل کړل شي، خو ځینې ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې یوازې په نصاب څه نه کیږي، بلکې استادان هم باید ځینې تصورات او افکار په سم ډول تشریح کړي او د ټولنې په نورو برخو کې د هم د کرکې خپرولو مخنیوی وشي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشرې شګفته خلیق مشال رډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینو مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مذهبونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي. او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 او 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوان هم دي، کریسچن بلیورز هم دي، سیکان هم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آباد دا ټوټلی ایکسکلوډیډ دی زمونږ هیستوري کې. د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وایي چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي، لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکي جگندرناث منډل، پروفیسر جگننات چودري جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس، مستر ټرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابي کتابونو کې نشته.
پنجاب نن په پاکستان هیڅ نه وي. ایس پی سنگا چې هغه یو مسیحي او هغه د پنجاب اسمبلی یو ډېر اهم رکن و، چې څه وخت چې د انډیا او د پاکستان ووټونه برابر شو نو یو ووټ دا سیوا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن. نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان حصہ شو، پکار دی چې هغه ایرو تور باندې چې دی زمون کتابونو کې دا ذکر وشي.
خو د اباسین قلم رائټرز اسوسییشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وایي چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دی، ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربیت شوی استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د معنا دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه محنت کوي، او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی، یو ماشوم د لارې نغزې لري کی، نو دا جهاد دی دا ثواب دی. او دغه جهاد معنا چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې دا کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے. یو پیچ باندې استادان نه وي او دغه ټریننګ نه وي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولی.
تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه پېښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د برید وروسته ملک د امن د ټینګښت لپاره طرح شوی نیشنل ایکشن پلان کې هم قومي، مذهبي یا مسلکي نفرت خوروونکي لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګول شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د ځینو قبایلي سیمو استادانو د ترقۍ اونه کېدو په غبرګون له تېرې اونۍ راهیسې احتجاج پیل کړی دی. د هغو سیمو اوسیدونکي وایي د پاکستان په پارلمان کې د دوی استازي دی دا مسأله هواره کړي، ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسیږي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هره برخه کې ظلم کیږي. دوی وایي د قبایلي سیمو چارو دفتر یعنی فاټا سیکټریټ د استادانو ترقی په معاملې کې پرمختګ نه دی کړی. فاټا سیکټریټ لا په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. پر دې موضوع منور شاه معلومات راکوي.
کایوې خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او یا غیر فعال دي، نو بلې خواته د فعال سکولونو او دا راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړي شي، او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بے برخې کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلمان غړي د مسلې ته څنګه ګوري؟ په قامی اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له وویل،
اصل د قبایل سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي. د تعلیم په حواله سره همدارنګه سکیم دغنه د هلته حواله سره د موږ د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاتا سکرټریټ قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړي دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سیکریټریټ کوي. نو دا زه د ظلم د جبر د استبداد نه د غیر بل تعبیر نه شم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه نه سہولیات راکې په دې بنا باندې، بلکې مشکلات را ته پیدا کوي، چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای، د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو لوجې مسلې راوسته کیږي، او په نتیجه کې یې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډېره متاثر کیږي.
کوم علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوی وي، نو فاټا سیکریټ یا دغه اپګریډیشن په هغه وخت کې نو لیږلې، نو زیاتره ټیچر امپلایمنټ هغه د وجه پاتې شو. بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټې کې موږ یو میټینګ هم کړو. سفران دې دې چې دا خو د ون سټپ پروموشن نه کوي، نو سونه چې فاټا امپلایز دي اگر ټول پرزیدنشل اورډر 13 لاندې، اگر کی پی کی لاندې خورازي خصوص دې سرویس لاس چې کوم دی هغه په هغه باندې مطلب هغه ته دغه راغلی نشته.
هلته په قامی اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توری وای، د استادانو غوښتنې جایز دي، دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایم ان ای ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطه شوی دی، او دی په حواله سره به مطلب دی ټول ایم ان ای ګان به مو مطلب لنډ ورځې کې میټینګ کوو مشترکه به دې سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي. مونږ به دې مطلب مرګتیام کوو، اواز به مچته خبر به پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دې په ترجیحي بنیادونو زر تر زره هوار کړي.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د باجوړ زده کوونکو او وسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل ژمنه دې پوره کړي او ژر تر ژره د هلته میډیکل کالج پرانیزي. په پارلمان کې د باجوړ وسنی او پخوانی استاذي وایي د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا 4 کاله مخکې شوې و چې تر اوسه باندې کار نه دی شوی. د روغتیا اداري چارواکي وایي د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منظوري هم شوې وه، خو دا کار نه دی عملي شوی. شانواز ترګزی معلومات راکوي.
د سیمې ځوانان چې په لرو پرتو میډیکل کالجونو کې سبق وایي چې هغوی د ډېر مشکل سره مخ دي. که چېرته نږدې کالج جوړ وي نو هغوی ته به هېڅ تکلیف نه وو. شازیب خان چې د باجوړ جنسې اوسیدونکی دی او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي وای،
باجوړ چې کوم سټوډنټان دی هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دی او هر کال د باجوړ نه تقریبا 16-17-18 سټوډنټان چې ګمتی کنه دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې، په سند کې، په بلوچستان کې او په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي. بل بل دې سره د باجوړ د هسپتال چې کوم دی دا حالات مور سړي زیات ښه شي.
دغه کالج منځوري په تیر حکومت کې شوی و، نو د هغه وخت باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبره وکړه.
زمونږ کوم پارلمنټریان دی د باجوړ د ډېر بدقسمتۍ خبره ده چې دا هویم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په طرقې باندې نه ده. کله و د دې میډیکل کالج سره یو آی ډي نورستي منظوره شوې وه د کورمې لپاره نه، کورمه چې باقاعده هغې آغاز شو، د هغې باندې کنسټرکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د اوسه پورې غیر دی.
د باجوړ ایجنسۍ موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه مې هم دغه کالج د منصوبې په اړه پوښتنه وکړه.
تیر گورنر وو، هغه په وخت کې منظور شوی وو او په یو زوړ بلډینګ کې ځای مله مقرر کړی شوی وو. هغې له پرنسپل د نیولو هم اراده کړې وه چې په دې کې روانه چلو، خو بیا په کې هغه گورنر لاړې د منځنو د هغې په وجه باندې پاتې شو.
د دغه کالج لپاره د ښار باجوړ ایجنسۍ د لوی روغتون ځینې ودانۍ هم ټاکلې شوې وه چې پکې به کار شروع کولی شي. د باجوړ ایجنسۍ د صحت د محکمې مشر ډاکټر ذاکر حسین وای
اوس چې کوم د 2015-16 لپاره کوم ترقیتی پروګرام د سکیمونه دي، په الفاټا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وه دا اوس هم شامله ده. او د مخکې نه چې کوم خبره وه هغه داسې وه چې دلته زمونږ سره په باجوړ ایجنسۍ کې یو نرسنګ سکول وو او یو نرسنګ هاسټل وو. په هغې کې فیصله دا وشوله چې مونږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو پکې وکړو، په دې زوړ بلډینګ کې شروع کړو دا پروګرام. د هغې نه پس چې کوم دی نو پرمختګ پکې نه دی شوی. د اوسه پورې
د سیمې ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وایي چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. په سندرو امیل خبرونه کې درته سندري هم در خبرو، په موضوع باندې هم د زنو هنرمندانو سره خبرې کوو. خدا به ورسره در خبر کړو. د دغه غړی په ورستنۍ ولسنی منټو کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې له چارواکو سره ویني او د ناقانونه کډوالو په ګډون ورسره پر یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې کوي. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر وایي هلته میشت کډوال د غنی سفر ته هیله مند نه دي او ویریږي چې ښایي ولسمشر له سویډنۍ چارواکو سره هغه ډول موافقې ته ورسیږي لکه تېره ورځ چې جرمني کې وکړه. جرمنی چارواکو افغان ولسمشر ته وویل ناقانونه ورغلي افغان کډوال خایي هیواد ته ستانه کړي. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن له سویډني چارواکو سره د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د هغو افغانو کډوالو پر برخلیک خبرې وکړي چې په غیر قانوني لارو سویډن ته تللي دي. په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهر وویل چې په سویډن کې مېشت غیر قانوني افغان کډوال اندېښمن دي او هیله لري چې ولسمشر غنی به له سویډن سره داسې موافقه نه کوي چې پر اساس یې د سویډن حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لاره پیدا کړي.
امسال حدود 11,000 اطفال
سشکال یبول زر تنکی ځوانان چې تر 30 کلن کم عمر لري یوازې سویډن ته رسیدلي. دا زیات هغه ځوانان دي چې په ایران کې زیږیدلي او حتی د هویت اسناد لا نه لري. د شاغلی سهار په وینا د سویډن حکومت بنند غیر قانوني کډوالو پړه خپل موقف د افغانستان ولسمشر ته څرګند کړ. ولسمشر غنی تر دې وړاندې په جرمني کې هم له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو پړه خبرې وکړه. جرمني چارواکو ولسمشر غنی ته په دې اړه خپل دریځ په صغر د اعلان کړ او ویل چې ټول افغان پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې ځای نشي کولای او یو شمیر به حتی افغانستان ته ستانه کړي. خو په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهر هیله لري چې په سویډن کې به د جرمني مسأله نه تکرارېږي او ولسمشر غنی به سویډني چارواکو ته قناعت ورکړي چې افغانانو ته پناه ورکړي.
غونډ افغانان ناراحت او غونډ متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي دلته هم په سویډن کې داسې یو ظالمانه موافقتنامه د سویډن سره امضا نه کړي.
داسې ګڼل کېږي چې اوسمهال 15,000 افغانان په سویډن کې اوسي. د رپورټونو پر اساس د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري.
وایس
اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست او د مو د ډیور رادیو خبرتیا او اوریدا. تاسو زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com اوریدای شئ. پر فیسبوک هم مشال رادیو څخه ویډیوګانې او خبرونه او شننې تبصری ترلاسه کولای شئ او پر ټوئیټر باندې هم چې موږ تعقیب کړی نو هر څه ترلاسه کولای شئ. په پیښور کې لس نیمې، په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز پاکستان له یونان ورستان شوی دیرش نه قانونه کډوال بیرته حق هیواد ته لیږدول دي. تیر شپه د کورونا چار وزارت رسنیو ته پاستولی یو بیان کې ویلي پاکستان ته په لیږدول شوی او 9 کډوالو کې دوی یوازې 19 هغه وخت قبول کړل چې پاکستانی کارډونه یې وښودل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو ژر کار پیل کړي. نوموړي تېر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د دوی موخه د معدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیاو برابرول او پرمختیایي کارونه کول دي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندی دی. او که څنګه رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قومندانانو په خپلمنځي ډزو کې سخت ټپي شوی و. طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړه توګه بې بنسټه بللي دي. افغان ولسمشر اشرف غني نن په سویډن کې د هغه هیواد له چارواکو سره ویني. په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمباری کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد بیګام مشال رډو ته ویل هوایي بمباری تیر مازدیګر په شډل سیمه کې شوی. یو پخوانی روسی فوجی قومندان ته په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د طالبانو حمله مشرۍ کولو په تور د عمر قید سزا اورول شوې ده. ایریک حمید الله بیگا عدالت تبوبیل چې پرده د ترهګرۍ تور پر شوی چې درواغ دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې دا خبره ولس ته د وینا پر مهال وکړه. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکاري سازمان غونډې ته په څنډو کې له خپل ترکی سیال مولود شاوشوغلو سره د لیدو پر مهال د څه نوې خبره وانهورېده. نو اوس امردو اسلام آباد ته هلته مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې پاکستان کې د قانون عملداري په اړه لیکي او وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ او تخریبکارۍ په صورت کې د کم جارحیت مخه ده. نو د هغې د مخنیوي لپاره دوه مهمې خبرې مخې ته راغلي دي. یوه خبره د پېښور د آرمي پبلک سکول حمله کې ککړ 4 مجرمانو ته پانسي ورکول او دویم د سند په اپیکس کمیټې کې یوه فیصله شوې ده چې د کراچۍ اپریشن به د سند صوبې نورو ښارونو پورې غځول کېږي. ادارې وایي چې د کال 2014 په 14 دسمبر وسلوالو څنګه چې په آرمي پبلک سکول برید وکړو نو په ظاهره مقصد یې دا و چې پاکستان د سکوتی ډاکا غونډې پیغام ورکول او ولس کې مایوسی خپرول دي. ادارې په وینا ده د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د قربانیانو سیله ده چې نن د پاکستان راتلونکي د مخ کې په مقابله کې محفوظه محسوسېږي. ادارې زیاتوي چې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس قانون سازي د خصوصي عدالتونو جوړولو او هدفي اپریشن لپاره اقدامات اوچت کړی شول او دا شان په سکول د حملې منصوبه بندي کوونکي او سهولتکارو په شمول ځینې نور ذمېوار خلک ونیول شو او مجرمان په پانسې خېژولو مرحله هم مخې ته راغلي. د ادارې په وینا د دینه ساحریږي چې د انصاف و عمل کې د بهتري خواهش کېدی شي خو چې هغه د مناسب اصلاحاتو د لارې په مستقل بنیادونو جاري وساتل شي. ادارې اخیره کې لیکي د تیر کال په 14 دسمبر سانحه کې کم ماشومان چې وژل شو نو هغوی خو واپس راتلی نه شي خو وسلوال خپل انجام پورې رسولو نه دا پیغام به ضرور تلی وي چې قانون خپل مجرمان نه معاف کوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن جوړولو لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف په ګډون د اتو ډلو ترمنځ اتفاق کېدل یوه اهمه سیاسي ګټه ده او دا ځکه چې په پارلمان کې د دوی خبرې ته توجه ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې حکومت ورځ په ورځ نوي ټیکسونه لګوي چې اثر یې نیغ په نیغه په عام ولس پروسی او هم په دې وجه سیاسي ګوندونه د حکومت د دې فیصلې پر ضد یو موټی شو. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې په قومي اسمبلۍ کې د یو ښه اپوزیشن د نشوالي له کبله ولس د مسلو سره مخ کېدو او که وکتل شي نو په قومي مسلو کې د اپوزیشن ډلو آواز راپورته کول ډېر اهمیت لري. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې مضبوط اپوزیشن جوړ شو نو باید چې حکومت په دې مجبوره کړي چې د 40 ارب روپو د ټیکسونو خپله فیصله بیرته واخلي ځکه چې د دې نرخونو له وجې په ګرانۍ کې اضافه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تایمز ورسپانې په خپل منځي نښته کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوبلېدو او رویټرز خبري ایجنس د پاکستان حکومت د هغو دیرشو کډوالو له قبلولو د انکار موضوع څېړلې ده چې تیر ورځ یونان ته واستول شو. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
ټایمز مجله امکان څرګندوي چې د طالبانو یو مشر د ډلې د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ډزو کې یا خو سخت ژوبل شوی دی او یا کېدی شي وژل شوی دی. مجله لیکي ملا اختر محمد منصور یو له هغو لسکونو کسانو چې د نهه په شپه د یوې لانجې پس په ډزو لګید. که څه هم د طالبانو ویان د دغه خونړۍ پیښې رامنځته کېدل رد کړي دي، خو د افغان حکومت په ګډون د نورو سرچینو په خبره په هغه جګړه کې څلور یا پنځه لوړپوړي مشران وژل شوي دي او په لسګونه نور سخت ژوبل دي. د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي دي چې شخړه د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالله سرحدي چې د ګوانتنامو بې جیل یو پخوانی قیدی هم پاتې شوی په کور کې د یوې ناستې په وخت رامنځته شوه. ځینو ویلي دي چې دغه کور د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې دی، ځینو بیا دغه کور د افغانستان له کندهار سره نږدې ښودلی دی. مجله لیکي دا چې د ملا منصور په ګډون د طالبانو نورو مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلی و. دا خبر مخې ته تر راتلو پس د جولای د میاشتې راهیسې د ډلې دننه جګړه روانه ده. ملا محمد عمر په اپریل 2013 کال کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و. پر ملا منصور تور و چې د سمې پروسې بغیر یې ځان پخپله د طالبانو نوی مشر ټاکلی و. مجله زیاتوي طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش له چیلنج سره هم مخامخ دي چې د افغانستان په ختیځ کې موجودیت لري. مجله وایي د ملا منصور د ژوبلېدو خبر کېدی شي د افغان حکومت لخوا د سولې خبرې اترې بیا بحالولو هڅې متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت هغه دیش پاکستانی پناه غوښتونکي له اجازه کوزیدلو ته نه پرېښودل چې له یونانه واپس ملک ته لیږل شوي وو. دا خبره له اروپایي ټولنې سره وطن ته د جبري واپسۍ په سر شخړه د هوارولو لپاره تر خبرو اترو یوه اونۍ وروسته مخې ته راځي. تیره اونۍ د اروپایي ټولنې او لوړپوړي چارواکي وویل چې پاکستان به په هغه راضینامه ولاړ وي چې له اروپا ملک ته واپس شوي وګړي به قبلوي. له دې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي و چې اسلام آباد هغه تړون ځنډوي چې تر مخه یې په زرګونو کسان واپس وطن ته لیږدول کېږي. اجانس وایي له یوې اندازې سره سم هر کال له پاکستانه خواوشا 50,000 کسان په قانوني توګه اروپا ته د کار لپاره ورځي. د اروپایي ټولنې د شمیر تر مخه تیر کال تقریبا 21,000 کسان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل پاکستان ته واپس شو. خو د کورنیو چارو وزارت په خبره دغه وطن ته واپس شوي ناتصدیق شوي کسان دي چې له یونانه په جاز کې وړل شوي وو. بلخوا اجانس یو عیني شاهد لخلې وایي چې د نهې په ورځ د یونان او مقدونیا په سرحد هغه وخت نښتې رامنځته شوې کله چې د مقدونیا پولیسو پر خواوشا زرو پاکستانیو پناه غوښتونکو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې له یوې نوې جوړې شوې جنګلې نه واوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي ښایي د کالیفورنیا په جنوب کې شوی پرونی برید د ترهګرۍ پیښوي، خو دا هم امکان شته چې نور عوامل ولري. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي
څرګند. We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پیښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسله والو کسانو وړمه ورځ د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یوه مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او 21 تنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن پیژندلي او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگتن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې دي. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یوه ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو لدې څرګندېږي چې دوی دا حمله مخکې مخکې پلان کړی و. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې دا سی پیښه باید یوازې پولیسو ته پاتې نشي، بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا
کړي.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیښې د څرنګوالي په اړه تر پرېکړې مخکې به یې ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلیزو وژنو داسې پیښې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ یې د مخنیوي لپاره څه نشو کولای، خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو، پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هره ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیې مشر پرون وویل چې سید فاروق او ملک دوه کاله مخکې واده کړی و، ښه ژوند یې کاوه او یوه شپږ میاشتنۍ لور یې هم درلوده.
د لیبیس په خپل یو لیکنه کې وایي د اسلامي دولت یا داعش یوې ملګرې ډلې له شاوخوا یو کال راهیسې یو امریکایي وګړی تښتولی او له ځانه سره یې ساتلی دی. ورځپاڼه وایي امریکایي حکومت هڅه کوي چې دا وګړی خلاص کړي. د لیکنې مهمه برخه هارون باچا اوروي.
د ډیلی بیست ورځپاڼې په لیکنه کې د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوي چې له داعش سره ملګري شوي د طالبانو یوې ډلې له تیر یو کال راهیسې یو امریکایي وګړی برمته نیولی دی. له دې سره پوښتنه راولاړه شوې چې څومره امریکایي وګړي په بهرنیو هیوادونو کې برمته نیول شوي او دا چې د امریکا حکومت د هغو د خلاصولو لپاره څه کوي. د ولسمشر اوباما اداره هڅه کوي چې د تښتول شوو امریکایي وګړو د راخلاصولو پیل کړی پروګرام غښتلی کړي، خو کتونکي وایي چې د دغو هڅو موثریت ورته نه دی په ډاګه شوی. ډیلی بیست ورځپاڼه وایي د برمته کړل شوي امریکایي وګړي نوم او د هغه په اړه تفصیلات یې ځکه نه دي ورکړي چې د هغه کورنۍ او امریکایي چارواکو د دې لپاره چې کوم زیان ورته ونه رسول شي د دغسې کولو لپاره ورته ویلي دي. ویل کېږي دغه سړی د حقاني شبکې چې د طالبانو یو له ملاتړو ډلو څخه ده او د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي په ولکه کې دی. د ګل پر ورځ د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند یو غړي چې د برمته شو امریکایي وګړو د خوشي کولو د اوباما ادارې د پروګرام یو له سختو انتقاد کوونکو څخه دی، ولسمشر اوباما ته یو مکتوب ولیږه چې پکې ویلي د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې لا هم امریکایي کسان برمته نیول شوي دي. د لیکنې تر مخه هغه وسلوالو چې امریکایي وګړي ورسره دی لا هم خپلې غوښتنې نه دي په ډاګه کړي. د افغان حکومت یو پخوانی چارواکي ورځپاڼې ته ویلي تښتول شوی امریکایي تن ژوندی او روغ رمټ دی. البته د هغه ځای په اړه چې دغه امریکایي وګړی پکې ساتل شوی افغان او نه هم امریکایي چارواکو ته څه معلومات شته. لیکنه زیاتوي د ځینو هغو امریکایي وګړو چې په بهرنیو هیوادونو کې برمته نیول شوي دي کورنۍ یې د ولسمشر باراک اوباما پر ادارې له دې امله نیوکې کوي چې د هغوی د خپلو خپلوانو د خوشي کولو په برخه کې د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. سپینې ماڼۍ بیا د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د برمته نیول شوي دغه امریکایي سړي په قضیه کې له څه ویلو ډډه کړې ده.
د لیکنې مهمه برخه مو له هارون بچا اورېده. اوریدونکو اوس هم وخت شوی د ونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په روښانه مستقبل خپرونه کې به نن تاسې واورئ چې په امریکا کې تاسو څنګه کولای شئ چې د امریکا فول برایت په نوم باندې سکالرشپ ترلاسه کړئ. په دې کې له ځینو هغو زده کوونکو سره خبرې شوې دي چې سبق یې ویلی و او بیا تر هغې وروسته امریکا ته تللي ول او دا سکالرشپ یې اخیستی. د خپرونې جوړونکی منور شاه دې خپرونه په تکراري بڼه باندې تاسې اورئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانې کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. د افغانستان د ځوانانو لپاره په کابل کې امریکایي سفارتخانه د فول برایت په نامه سکالرشپونه یا بورسونه اعلان کړي چې پکې به بریالي شوي ځوانانو ته په امریکا کې د اعلی زده کړو خرڅ خوراک او استوګنې لپاره مالی امداد ورکول کېږي. په دې وظیفو یا بورسونو کې به یو تن د ماسټرۍ یا ډاکټرۍ یعنی د پی ایچ ډی تعلیم ترلاسه کولی شي او د راتلونکي مارچ میاشتې شلمه نیټه د دې بورسونو لپاره د درخواستونو جمع کولو اخري نیټه ده. په کابل کې امریکایي سفارتخانه په خپل ویبپاڼه په دې حق له ټول تفصیل ورکړي چې تاسو یې د انټرنیټ د لارې په کابل ټکه یو ایس ایمبسي ټکه جی او وی باندې موندلی شي. دا انټرنیټي پتا تاسو ته په انګریزي کې تکراروم kabul.usembassy.gov. په دې پاڼه چې ورشه نو په اخري برخه کې یې د فول برایت په نامه آیکان کلیک کړئ نو تفصیلي معلومات به ترلاسه کړئ.
د دې هفته په روښانه مستقبل کې درته د هغو ځوانانو حال درکو چې په فول برایت وظیفه ترلاسه کولو او د هغې په ذریعه امریکا کې په اعلی زده کړو کې بریالي شوي دي او دا مهال په افغانستان کې خپلې ذمواري ترسره کوي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې یو تن وویل:
زمانم جاوید احمد قائم دی، اسان یم د هلمند او سیدم په کابل کې امریکا ته درس لپاره تللم. اریزونا خاص کې درس ورنه اریزونا سټیټ یونیورسيټي کې د فلزای سکالرشپ باندې کړم او درس نن ته ماسټري کړم. ماسټري مې پبلک اډمنستریشن ترجمه ادارې عام کې یا د عام اړیکو د دولت د پالیسیانو او د ادارې برخه کې باندې ماسټري کړم.
جاوید احمد نمو پختلی چې د پښتنو په زیاتره ورستو پاتې سیمو کې د تعلیم سہولتونه ډیر کم دي، د فول برایت بورس یې څنګه ترلاسه کړ؟
هندوستان د پښتنو سیمې او اکثره هغه پښتنو سیمې چې څه د نام نه وي او څه هغه پورې نام نه ورته ویل کېږي، تعلیم مشکلات سره ډېر زیات مخ دي، بالخصوص د پوهنتون په لیول باندې. مکتبونه وي خو مکتبونه هم سټنډرډ ډېر ښه نه وي او مطالعه په مشکله باندې کانکور کامیابیږي او پوهنتون ته راځي. دا صورت چې کابل کې اوسېږم، زه هم د هلمند دلته کم اوسېدلی یم، کابل کې اوسېږم، سب میں ہجرت ہم کرے ہو افغانستان میں بیرون ہو تو ماں خپل در کابل کے ویلے ہو مکہ میں دل کا ویلے ہو دیان تک کہ پانچی میں خپل کے ویلے کہ تیسے کانکشہ ہم کانکور کی داکٹر ہم آگا میں ہوا ہے او بیا چون دا فامیل نا ہم حال داکٹر زمین بو داکٹر زمین شد دا ہوئے ہم ماں تیسے کومت کرے ہو جتا مجھے رضیہ سار باندے ہو جتا فامیل کے ہم جتا تاثیر باندے لیکن ان کو میں ماں کافی قیمت ہوتا جتا بجیلی کرسنا کافی اتخو.
نوموړی زیاتوي فول برایت نومې دا بورس ترلاسه کول ډېر وخت نیسي او په کار دي چې هر تن ورته پوره تیاری وکړي.
د انتخاب او تر هغه وخت چې سره یې تقریبا یو کال نیسي. یو کال دوران کې دا پروسه وي چې مختلف امتحانونه دي، انتظامات دي. شروع کې کله چې اعلان شي وزیر ډېر هر پاتې اعلان کېږي، تلویزیون کې دې اعلان کېږي، انټرنیټ کې کېږي، دفتر کوټو باندې لوټې لګېدلي. نو دې اړي اپلیکیشن لیکلې دا اپلیکیشن لیکي چې مهم سوال نه کړه چې تاسو جواب ورکړي چې ولې ځای یو سره پاره ځای او هوا یې نه پاره چې نو موږ چې نو څه سوال نه. نو دې اپلیکیشن د دې ځات راځي فارا تا دا دې مجبورې چې څه متا وتا چې او دې دوه مدې اپلیکیشن نو یو څو کسان انتخاب کړي د دې په فکر خې د اپلیکیشن نو دا خپل استاندارډ لري او یو کوالټي وایي. نو تر هغه وروسته بیا بل څه نه خپل چې تاسو نه دې شي وکړي.
جاوید احمد د لړکې د نورو پړاوونو په حق له وویل:
د نورو سره تاسو ته کوم نمبر ویل دی؟ تاسو نه بیا ان سره څه دی انت هیڅ دی څه دی انت هم دی په نړۍ کې مختلف کسان ته کې نه چې هغه تاسو نه بیا د پښتنې کې څنګه ځای ولې ځای څه کوي څه نه کوي واپس راځي څه کوي نه او مسلکي انت دی او د کافي سخت انت دی دغه انټرویو د خپل ځان یا د دې مکین سره خپل کیږي او دغه نور څه دی او د دې یې امکان او توګه چې امریکا د پانتنو د طرفه کار دی هغه خپل کیږي او د نور څه دی پانتنو تاسو نه خپل کیږي چې تاسو یې ګوري چې تاسو څه څه کولای شئ په تاسو کې هغه تاسو به خیال کوي او د نور څه د پروسه شروع کیږي د نشانه د پانتنو خپل ریکوایرمنټ دی. نو دا د ټوپل نمبر په کار دي څنګه کوم ماسترز د پاره څه دی هغه به په پیپر دی څه خپل کیږي چې نمبر وړي عموماً دي چې زموږ سره تر شپږ سو ورځې کې د نړۍ په کاري دا د ټول پروسه تقریبا یو کال نه کی او کافي شفافه پروسه ده خو ډېر سخته پروسه ده.
د فول برایت نومې د سکالرشپ یو زده کوونکی ته څومره مصارف ورکوي؟ نو موړې وای
مصارف ټول په غاړه اخلي، د پانسل سی سم دی ورته ورکوي او پر تاسو چې نه دی واځي خبر ده چې تاسو د څو راتلو دی پیسې هم دی ورکوي او هغه تاسو اوسې کې د اکوموډیشن پیسې او د ډېرې پیسې هم دی ورکوي.
د پښتنو ځوانانو په نوم خپل پیغام کې جاوید احمد وویل:
د تعلیم د تحصیل اسلام امکان نه لري او د داسي امکانات له استفاده کول ډېر زیات اړین دي. بل څه سړي حالات کې موږ په دې کې اوسې جو وظایف لرو
هغه سټانډرډ چې هغه بین المللي سټانډرډ دی او په کوم ځای کې درس ویل کېږي هغه دوی زیات میندې زیات ځوانان ورشي او هغه وګوري دوه کاله اوسېدل هلته صحیح پر صحیح د شعرې خوانه دوی صحیح امکانات برابرې سره ډېر زیات زده کوي اما همدارنګه د هغوی کلتور د هغوی لیدنه د هغوی سره اوسېدل دا هر څه سره ویلي او خپل د کلتور نمایندګي هلته کوي ډېر طرافک سره ماته ډېر زیاته ګټه راکړې چې زه هم په کومه باره ډېر خفه شوم ام کوم بنیمې دنیا مې هم ولیدله خپل مشکلات هم را معلوم دي نو ماته دا اسانی هم دي چې هغه برنامه چې تفسیر دي چې تاسو څنګه باندې جوړ شي هغه موږ څنګه کولای شو بل څه ته او زما ورو خپل چې دا وي چې هر ځوان د زیات کوشش دا دی چې هم دنیا د تحصیل ډېر ښه شي او د هغه اساس باندې وشي کولای د دې وسنه هم خاصه چې فلزات یو ډېر ښه مثال دی دا غوې استفاده وکړي او د دې خو کانسومېټ دی دا په درس وي او ډېر تر شي بیا خپل وطن کې دا غوې استفاده وکړي خاصه
جاوید احمد قائم د افغانستان هلمند ولایت سره تعلق لري او په امریکا کې د فولبرایت اسکالرشپ د لاري ماستری کړی ده. نو موړې وای که څه هم دا بورس ترلاسه کول ګران کار دی، خو که څوک مهنت کوي هغوی لپاره دا امتیازي اسکالرشپ ترلاسه کول ناممکن هم نه دی. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدل شي د یوې لنډې دمې نه پس.
له مشال رادیو نه روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا ونه د امریکا لړخه افغانز د کونکو لپاره د فول برایت په نامه د وظیفې یا سکالرشپ معلومات ترکو. په کابل کې د امریکا سفارتخانه به د لړکی د رواني میاشتې د لسمې نیټې نه درخواستونه جمع کوي او د مارچ د میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دا عمل سرته رسیږي. د تفصیل لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
د افغانستان کونړ ولایت ډاکټر نصرت الله رسا چې د یاد بورس په ذریعه د امریکا نه اعلی زده کړې کړې مشال ریډیو ته د ځان په حق لوي.
زه د جنگ په دوران کې افغانستان کې اوسېدلم. افغانستان کې ما لیسه یا های سکول چې ورته راول سو هغه نه وروسته بیا د میډیکل سکول یا طب پوهنځی دا مې ولسته کوم چې هغه باندې چې تقریبا اوه کاله مې دا تاسو کړه تعلیم کړه په افغانستان کې هغه مې روس ته دمو ته دا فرصت برابر شو چې د فولبرایت د پروګرام له لارې نه امریکا ته لاړ شم. اول ته د خپل ماستری واخله. ماستر مې په پبلک هیلت او د صحت په پالیسي کې واخله. دا ماستر امریکا په سنت لوئس پوهنتون کې ماستر لاسو.
د امریکا فول برایت نومې د اسکالرشپ په ټوله نړۍ کې خاص مقام لري چې پکې د دنیا د خواوشا یو نیم سل هیوادونو نه تقریبا 800 هلکان او جنکۍ اخیستل کیږي او دغه وجه ده چې پکې ډیره سخته مقابله وي. پښتانه ځوانان د لپاره ځان څنګه تیارول شي؟ نصرت الله وای
دا غیر لپاره ځنه خاص ضرورتونه دي چې پوره کړئ شي. دا سم علي شي موږ تاسو پښتانه د تحصیل او تعلیم باندې نه کېږي خو څو غواړي چې داسې اسکالرشپونه ته ځان تیار کړي نو په کار ده چې ځینې خاص مهارتونه خپل کړي. چې په هغو کې اول د ټولو نه مهم د انګریزي ژبه ده. چې څو غواړي چې داسې اسکالرشپونه ته ځان آماده کړي باید هغوی انګریزي ژبه خاص زده کړي ځکه یوازې داسې اسکالرشپ په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. همداراز چې تر دې زیات امریکې کې درس وایي سبق وایي نو هلته هم ورته انګلیسي ژبه ډېره ضروري ده.
نوموړي نمو پوښتل چې د انګریزي ترڅنګ د فول برایت سکالرشپ لپاره نور څه تیاری پکار ده.
زه مهم فاکتور په کې راځي چې کوم څوک چې د سکالرشپ ته امتحان ورکړي یا ځان سره آماده کړي باید یو قسم مهارتونه د رهبرۍ او د مشرۍ هم ولري. په دې معنی چې دا فکر ورسره وي چې په د تحصیل او تعلیم نه وروسته چې بیرته خپل ملک ته راځي هلته به مثبت تغییر به خلکو کې راولي. په دې معنا چې به خلکو ته د تحصیل او د تعلیم سهولت برابرې یا به چې خلکو سره د صحت سهولت برابرې او دوی سره به د آینده لپاره یو لیدلوری چې کله چې زه دا تعلیم کوم نو دا داسې نه چې صرف ډګري اخلم او بیا په کور کې ږدم. په دې معنی چې بیرته زه راځم خپل هېواد کې خپل خاورې ته خپلو خلکو سره مرسته کوم تر څو هغه خلک چې محروم دي هغه د مشکلاتو او د بدبختۍ نه راوباسم. دغه دوه فاکتورونه به دې کې ډېر زیات ارزښت لري.
نصرت الله د فول برایت اسکالرشپ لپاره د خپل تیاری په حق لوي.
ما شخصی تجربه دا کله چې موږ دې پروګرام ته الاسناد سپارل راول خارکم د دې ضرورت او ریکوایرمنت چې هغه ما ولستل چې د هغوی ویبسایټ ته ورغلم هغه مې ټول ولستل چې دوی کوم شي ته ضرورت لري. بیا د هغې نه وروسته هغه کسان چې مخکې په فولبرایت پروګرام کې دوی کړي هغوی سره کېناستم، د هغوی تجربې مې هم واخیستې، هغوی نه هم پوښتنه وکړه چې کوم آمادګي په کار ده او مثلا کوم شیان ډېر مشکل دي څنګه ورته ځان تیار کړم. ډېر دن وروسته د انډیویډ انسان لپاره مې چمتووالی آمادګي داسې ونیو چې هغه کوم کتابونه چې د توفال لپاره وي او بازار کې ډېر ارزانه بیه پیدا کېږي دا څه نو وخت سره دې کتاب زده کړم خپل ځان سره شروع کړم.
نوموړی زیاتوي چې د خپل مطالعې او مهنت تر څنګه یې هغه کسانو نه هم مرسته اخیستې چې وړاندې فول برایت سکالرشپ ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي.
بل ډېر مهم شی چې هغه د چا خبره په شارټ لیست کې ډېره مرسته کوي هغه دا ده چې هیڅ کله اپلیکیشن غواړي نو هغې سره دوه سی یا مقالې غواړي چې هغه مقالې باید ډېرې جالبي وي او څوک چې ته فول برایت لپاره خلک انتخابوي هغه باید ته تشویق کړي کنوینس کړي تر څو تا شارټ لیست کې راغلي چې هغه کې بدته دوه شیان تشریح کړي. یو دا ده چې ته باید دا دوی ته په ثبوت ورسوي چې په تېر ژوند کې تعلیم او په خصوصي ژوند کې یو کامیاب انسان وي او څه لاسته راوړنې وچی نشته درلودل. یو څه د دوهم حصې بیا داسې ده چې ته به دوی ته قناعت ورکړي چې کله چې ته تعلیم کړې د هغې نه وروسته باید ته بېرته خپل وطن ته راشي او یو پلان ولري چې د هغې د پلان د مخې پروګرام د مخې ته غواړي چې د خلکو په ژوند کې یو مثبت تغیرات راولي. نو دې لپاره هم هغه کسان چې مخکې فول برایت ته تللي وي هغوی سره ما مرکې وکړې، هغوی نه مې نظریات واخیستل، هغوی راسره مرسته وکړه، ما یو څه شی جوړ کړو او بیا مې ځینو ملګرو سره شریک کړو چې هغوی هم په دې باندې نظریات راکړه او بالاخره هغه مکمل شو.
په امریکا کې د پښتنو د ژوند جواک په اړه نصرت الله وویل
اوله خبره دا ده چې مخکې دین چې موږ امریکایي ته لاشو موږ سره مختلف فکرونه لري د فرهنګ کلچر په اړه او موږ فکر کوو چې دا ډېر زیات د عمل د چټي راجنګي دی موږ سره ډېر یعنی ناشنال دی. مګر دا څنګه ده کله چې امریکایي ته څوک لاشي هلته ګوري چې د مختلفو هیوادونو خلک امریکایي کې ژوند کوي چې د افغانستان او پاکستان په شمول لکه چې کوم خاص اوسېدم یو د 200 شاوخوا افغانان او پاکستانی پښتانه ته اوسېدل چې هغوی خپل مسجد درلود، خپل جماعت یې لرو، د جمعې لمونځ ته بازار ته ورتم، هغوی سره به مې لمونځ شریک کړو، بیا د مانځه وروسته به سره ګپ شپ لګوو، د وطن کیسې یادونه سره تازه کول. دا چې خلک معمولا هلته چې دي د پښتنو په اړه ډېر زیات معلومات نه لري. افغانستان او پاکستان په دې منطقو کې چې د جنګونو او جګړې ډېرې تېرې شوې دي، خلکو سره داسې ذهنیت مختلف دی نو چې کله د خلکو د ژوند په اړه ورته معلومات درکړي ډېر خوشحالي وي. هغوی شي دا خو ډېر ښه چې موږ د خلکو په باره کې معلومات ترلاسه کړو او معمولا په عمومي صورت امریکا خلک چې دي هغوی ډېر کومک کوي خلکو سره، که چېرته ته ضرورت لري کومک ته هلته شانه مرسته وغواړي نو ډېر ښه مرسته ورسره کوي، ښه لارښوونه مرسته کوي. نو ډېر ښه تجربه وه چې د هغه خلکو ژوند د رسوم او عادت سره اشنا شو. بل دا چې زموږ کوم فرهنګ چې د کلتور هم چې دا هلته خلکو ته معرفي کړو نو خلکو ډېر خوښ شو او ډېر زیات خوشحاله دي. نه چې موږ
نوموړی د پښتنو نوي کول ته څه پیغام لري؟
زما پیغام پښتنو ځوانانو ته دا چې ټول کوشش وکړي چې تعلیم وکړي. تعلیم د کامیابۍ یوازینۍ لاره ده. موږ چې وکتل کوم قومونه چې هغوی پرمختګ کړی دی مخکې تللي دي هغه داسې کوم تصادفي مخکې دي کړي نه کوم اجادي کړی ده نه کوم خاص کار کړی، خو یوازینۍ کار چې کړی ده ټولو خلکو تعلیم کړی او تعلیم هم په هلکانو او هم په جنکو باندې کړی ده. یعنې یوازې دا نه ده چې موږ هلکانو باندې تعلیم وکړو، جنکۍ کور کښېن جنکۍ به زموږ سره د ټولنې 50% یا نیمایي نفوس شتلی نو چې په موږ نیمایي نفوس تعلیم نه محروم کړې معنی چې نیمه ټولنه زموږ خالي ده. نو پښتنو ته زما مشوره او خاص نه ده چې دوی تعلیم باندې تمرکز وکړي او تعلیم ته هم هلکانو لیږي هم جنکۍ لیږي او تعلیم د خپل ژوند یو دوامداره ستراتیژي وګرځي. په دې معنی چې داسې ونه کړي چې مثلا تر یوې پورې ورسې دوه پرې دي، لکه څرنګه چې زموږ ستاسو په دین کې هم دا اصل ده چې زده کړه چې ده دا یو دوامداره پروسه ده، د زنګو نیولې تر ګور پورې به ډېر څه عمر چېرته موږ تعلیم ته مخه کړو نو موږ به ټول بدبختۍ نه راخلاص شو.
ډاکټر نصرت الله رسا په کابل کې د یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کوي. د فول برایت اسکالرشپ د لارې یې په امریکا کې لوړې زده کړې کړي او په دې نظر دی چې څوک مهنت کوي هغه هیڅکله نه ضایع کیږي، بلکې د ځان تر څنګه د خپل خاندان او قام سباون هم روښانه کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211 2 01 2 1. او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.